په افغانستان کې مز دیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه د اسلامي دولت ډلې یاد داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکهانو پر ګور واره د پرونی برید مسولیت اخیسته چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې دغه برید مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره یې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارتې پروان په سیمه کې پر ګورډواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکهانو پر ګورډواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکهانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکۍ او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکهانو پر ګورډواره له پرونی برید وروسته تېره شپه ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکهانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکهانو د ګورډوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکهانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومت یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکهانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که یې څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې طالبانو مذهب کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین او د افغان ټلیکام مشر جنت فهیم هیواته راستانه شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین دغه ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلدم زون تاګ ورځپاڼې ته نن وویل چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو. او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکهانو پر ګورډواره د پرونی برید یوازینی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وایي کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چې ټول عمر یې په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه دغه برید مسولیت اخیستی؟ آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د بریدونو مسولیت اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر اخیستی.
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي پیش لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که څوک ورسره دعوه لري یوازې د افغان شخصیتونو د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې، نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
د پښتو ادب په تیر ولسی ادب د بډاینې په اړه مو د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یوه راپور کې کتنه کړې ده.
په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې بولسی او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده.
ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې په کاټه پروان کې د سکانو په ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. هغه ډلې چې له دې مخکې د افغانستان پر یو شمېر نور لګکیو هم د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د کابل په کاټه پروان کې د سکانو په ګوردواره پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او د غراز د طالبانو یو ساتونکی وژل شوی دی. پر دغه ګوردواره د پرونی برید یوازنی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپلوای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و او له افغانستان سره یې ډېره مینه نه درلوده، نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. نور په دې رپورټ کې
پنځه پنځوس کلن سوندر سنگ چې ټول عمر یې د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و، پرون په درمسال کې د یوې حملې قرباني سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه.
ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ هیوادنۍ مینې افغانستان کې پات کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بې رحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي اتوستمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لږکیو د دغه ډول برید مخې نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یوه ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه خاندم. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د سیستماتیک بریدونو مخه نیول د اسنادو څېړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغې ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې دا برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند د حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلي و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې مه لګوئ. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تېر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونۍ حملې وروسته د شنبې شپې ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوډواره د پرونی برید مسؤل د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه واخیست. د ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمېر نورو لږکیو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. آیا داعش هغه څه چې د طالبانو حکومت ادا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوی چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یوه پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا داعش ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال و، اوس هم ځینې چریکي او داسې نور انفجارات عملي کړي دي. خو دا ځل دوی وښودله چې زموږ د اهل ولود ورونو په درمسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسالانه حضور درلود، نو دا په دې معنا چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي تر منځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلي وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یوه نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
ولې نه، په تېره کې تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې زموږ د نور ورونو د اهل تشویع د هزاره ورونو په تعلیمي او دیني مراکزو کې دوی عملي کړي کوشش چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې وکړي. او دا ځل لکه تاسو ویلې دا یو هغه پېښه ده چې قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاس کې لري. د جمهوریت په وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګرۍ، همداسې د هند انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کړي ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل مو نه شو له پامه غورځولی، دوی لاس کې لري. او دا اوسنی وضع چې د هندوستان روابط د طالبانو اسلامي امارت سره نږدې شوي دي، په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترینګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز یې دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لوری د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کیږي چې نشي کولی د افغانستان د لږکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوی وکړي؟ په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پراخ پوځي حضور درلود نړیوالې ټولنې.
سینو وزیت کې نړیواله هم مسلط لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي او اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پېژندل او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدی شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا 15 کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کوي چې د موادو سوز د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه د دوی چهرې او قیافې د داعش د جنګالې سره هېڅ تفکیک کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران، نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د حملو مخه ونیول شي.
یو خو دا د طالبانو د حکومت ده، بل په تېر جمهوري نظام کې نړیوالو په تېره بیا تاسو وویل چې دا استخباراتي بورډ لري. د استخباراتو په برخه کې د پخوانیو حکومتونو سره معلومات شریکېدل دغه د طالبانو حکومت په پام چې اوس نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، یوازې د بشري برخه کې ورسره مرسته کوي. فکر کوي چې دا ډول معلومات به د استخباراتو په برخه کې د دې حکومت سره نړیوال شریکوي؟
زه باور لرم چې ایران، چین، روسیا دغه ځینې هیوادونه د دې سره په دې اړه هم تشویش لري او خپل استخباراتي مسایل سره شریکي. خو د داعش ډله له دې خوا نه راځي، بلکې د پاکستان او د عربي هیوادونو د چپسر کې څوک دي، هغه هم د کولی شي په ریشه کې پیدا کړي نړیوال. کولی شي داعش ریشې د افغانستان د باندې، مثلا پاکستان کې د تمرین ځایونه لري، همداسې مدرسې دي او نور خپل سعودي عربستان په غیر مستقیم ډول داعش ته داسې کوي چې مالی کمک کوي، او له دې کبله دا یو لوی هغه پروژه ده چې کار اچولې ده. زه هیله منیم چې نړیوال په دې اړه باندې د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان انساني امارت سره نږدې اړیکې وساتي، تر هغو دغه ډله کې قوي کېږي دا به د سیمې او د نړۍ لپاره یو لوی خطر وسیږي. همداسې تاسې یوازې داعش وویلې، دلته القاعده هم داسې وکیږي چې القاعده هم په ژوندي کېدو کې ده. هیله منیم چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان اوسنی حکومت په دې هکله رغنده ګامونه واخلي، تر هغو د افغانستان خلک چې 1500 کاله کېږي د جګړو په اور کې سوځي نور له دغه جګړې نه په امان کې شي او د سولې او د ارامښت ژوند ولري.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. ستولتنبرګ په عین حال کې د نړۍ پر دولتونو غږ وکړ چې سره له دې چې لوړې بیې لوړې دي، خو کیفیت باید پرمختللې وسلې ورکړل شي. نور بلا صد الله الدین وورو.
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوږدې دوړاندو یې نه کړي. ینس سټولټنبرګ له جرمني بلډم زونټا ګرسپانې سره په مرکه کې چې نن یک شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیاته کړه چې مرستې باید دوام وکړي. بل ورته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفته له پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فکتور دی. جانسن زیاته کړه چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه دا مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونیتسک او یو شمیر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړي. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونیتسک خبرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبري کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې به له دغه ښاره دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل دادی نږدې څلور میاشتې ووتې. د موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له 10 میلیونو ډېر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شویو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې مازیګر څلور بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم پام وکړئ د سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې په لومړي ځل د فوټبال د 19 کلونو لیګ پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. د دې ریاست په وینا د فوټبال د 19 کلونو دغه لیګ لوبې به راتلونکي شنبه پیل شي او نږدې یو میاشت به دوام ولري، چې هر مازیګر به یوه لوبه ترسره کیږي. د دې لوبو هدف فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي. غور کې د 100 ورزشکارانو ترمنځ د وښو غوراوي سیالي تېر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د وښو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دغه سیالۍ د وښو د 5 کلبونو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وي. د فدراسیون په وینا د دې سیالیو په پای کې 18 ورزشکاران وتوانېدل چې د غور غوره لوبډلې ته لاره ومومي، او د 2023 کال آسیا جام لپاره وړ لوبډلې معلومې شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې آسیا جام لپاره په هندوستان کې مختلفو هیوادونو ترمنځ غوراوي سیالۍ وشوې، چې لوبډلې 24 لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. په دې سیالیو کې افغانستان هم شامل و چې په یوې مساوي او دوه بیلولو لوب سره له یاد جام څخه بهر شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو وړاندې د پښتو ادب په تیر دی ولسی ادب د بډاینې په برخه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي، د دې لړۍ په ترڅ کې د طالبانو دغه معزف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزای سنگین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. نور په دې رپورټ کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد دعوه لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې دي وڅېړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړه کړي.
که چېرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او دوی سره کار نشي درلودلی. د کمیسیون سره به تماس نشي او کمیسیون د تماس د کمیسیون سره کار څوک دعوه ولري غوسه به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردک، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د راتیف پر بخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورونه شته. حادثه موکړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبه په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هغه د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خود څنګه مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړی ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هممهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان یې ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون وکړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمېر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان لمخې د هغو پخوانیو چارواکو له راتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پښتو ژبې نومي علي لیکوال شاعر او څېړونکی ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان او څېړونکي په پښتو ادب په تیر ولسی ادب کې د ښاغلي کاکړ هلې ځلې ډېرې د ستاینې وړ بولي او وایي په خورو ورو پښتنو سیمو کې د ولسی او فولکلور ډېر مواد راټول کړي چې دغه ادب یې لا هم بډایه کړی دی. په دې راپور کې مو د ښاغلي کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال څېړونکی شاعر او فولکلوریس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د واتیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال څېړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وخا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فلکلوري مواد موندلي چې له مخې په پښتو فلکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نو موله وړاندې وایي
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د یوشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او سیړونکی و چې د پښتو فولکلور او ولسی ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوي ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي دي چې له مخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پرې کړي ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکو لاس لا نه ور رسېدلې. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنی او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم سیړنې کړي کار کړی دی.
لیکوال او سیړونکو عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخه سیال کاکړ هلته ژوند وکړ، په هغه ساحه کې د دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډېر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تېره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغوني غاړې او ولسی کیسې، ارواخه سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې یو له ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې.
لیکوال او سیړونکی او استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسې دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته یې فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېد، کلی په کلی وګرځاو. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا یې راټولول. دا په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې دی رسېږي، پرمختګ کوي او دا یو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني، پرته له کومې مالي ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه یې را ورساوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې له اوږدو کلونو راهیسې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ یې هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبي ځل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل، او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او راپیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 انوانه پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې او واتساپ شمېره کې مو راته پرېښې دي.
زما پیغام په دې اړه باندې د پاکستان هیواد کوم مهاجرین را اوړي افغانستان ته د بولدک پر بارډر باندې، نو هلته بیا دا مسلمان ورته وایي دغه کوچانو ته ستی کوچان یاست، هلته د مهاجرینو په ریاست کې ورته وایي کوچان یاست، ستی ته موږ هغه کارت یا د مرستې کوم شی سي هغه نه ورکوي. نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش ده چې په دې حکله باندې د مهاجرینو د ریاست ته زموږ خبره ورسوي یا زموږ پیغام ورسوي چې په دې حکله باندې د اقدام وکړي، خلق مسکینان دی دا خلق چې راوړي دغه خوا هغه په ډېر بد وضعیت په ډېر بد حال کې راوړي، نو زموږ آواز د مهاجرینو ریاست ته ورسوي او مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې په دې هکله باندې دوی پوره همکاري وکړي او څېړنه وکړي.
السلام علیکم، اختیار ستومان یم د لغمان څخه. چارواکو نه د ما دغه هیله او خواهش ده چې د معلولینو معاشونه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو قدرمنو ته سلامونه وایم او د سلامونو بعد زه د ارزګان ولایت کې زاب ولسوالۍ د خلج د سیمې څخه حنفي صاحب ستاسو سره په لین باندې. زموږ د ولسوالۍ عمده مشکل دا دی چې بعضې شعبات یې په ارزګان ولایت پورې دي، بعضې په دایکنډي ولایت پورې. او زموږ ولسونه دا غواړي چې د ولسوالۍ اړوند شعبات چې ټول ارزګان ولایت پسې دغه غوښتنه مې ستاسو سره چې د لوړو مقاماتو ورسوي.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې موږ ته مو پریښي وو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې اونیزې خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګورډ ورده پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې د دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هندي حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونه وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګورډ واره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د افغانستان بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چارټ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې پر سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښتو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډواره له پرونی برید وروسته تېر شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوي ډیلي کې د سکانو د ګورډوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومته یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبان حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که یې څوک پر ضد دعوا لري، یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. د دغه لړۍ په ترڅ کې د طالبانو مازف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته ستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشیان سلطان بر خبرداري ورکړل چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک او نورو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دغې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران منوالو ته سلامونه او ښه شبي. په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو ښه ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځ د خبرونه زه تاسو روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو لخوا موږ ته د ورکوښو خپلوانو او دوستانو په باب ډېر پیغامونه را رسیدلي وو. خو د پیدا شوي عزیزانو په حق له پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خبره کړې وه او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو ځله خبره کړو نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خبرو، ترڅو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوئ خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله راوسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم سلامونه تاسو ته. د برنامه ټول مینهوالو کا وخت مو خیر. زه د پین په کر حرام مې محمود محمدی د کابل راځي کلکان څخه نن موږ د ماشوم پیدا کړ د رئیس په نامه د شپږو کلو د لکه ثابت تکلیف هم لري ته وکنه تر ځان ترتان دي که هر څه ما غوږ دی نو ماته د پدای سم روزن دی نو مړه وتا انټرنس مې راوړم چې تر وایا اتیا نه هیڅ شپږه وتا دا بلش میرا مرتا میں سے پیروا گیا لاس وطن دوس اتر سے وزو نہیں یعنی سے پیر جو پیر ہے وہ یو سے پیر جو دوا اتر نہ دوا بلش میرا مرتا میں سے پیر وہ اتر سے پیر دوا نہ شپا دو وہ اتر پس کار پیر مہا دوری بس مہا دوری بدا اس میرے زنگی وہی دخدا ساما
سلامنا نیکی ہے دادا دی راڈیو کار کونکو ریدن کو تخکسار دلان دے مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارے پر میاڈی پسی مکی دنیا کچھ نہیں پیدا کرے دے چخبل نم سمی علاقے و دفلار نم صدق علا یا دوی معشوم تقریباً اشپا کلن دے توری غٹی غٹی سر گی دی او پا داخلات کی دماری و نیو لاس بندے پو خل شوائے دے داغی پا داخلات کی دے توری و فنی مری دی پکی آتنا خی په دې چپ لاس یې د سوځېدو نه خمشته دی نو ماشوم تقریبا شپږ کلن دی که د هر چا وي یا د هر چا له کورنۍ وي نو موږ د ازادي راډیو هیله کوو چې موږ دا پیغام نشر کړي او دا خلک د خپل ماشوم ترلاسه کړي. ور دړکو شمارې وایم پیل کې تارات شماره وایم صرف پر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې یعنې صرف پر اووه اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې ورې با شماره صفر اووه سوه یو اتیا صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یعنې صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کښې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعاله دی صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ دغه د واټساپ شماره هم ده تلا شمیره بیا وایم صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې نو په دې هیله دا کوچنۍ د هر چا وي او ترلاسه کړي ادادي راډیو نه هیله کوو دا زموږ پیغام نشر کړي او په بیا نشر کړي چې دا کوچنۍ خپلې کورنۍ ته ورسېږي. مننه د ادادي راډیو نه چې ښکلې برنامه یې په لاره اچولې ده. خدای په امان.
سلام روشن صاحب، تا ته وایم د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یوه ماشومه ده، یا پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې په تن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زما نوم مریم، د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ کې هر څوک وي نو موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: صفر اټاویا درې سوه یوویشت څلور څلوېښت شپږ پنځوس. یو یو درته وایم: صفر اووه اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ. روشن شمېره همدا: صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس. روشن شمېره بیا درته وایم: صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس. شمېره یو ځل بیا د واټساپ درته وایم: صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ. پروشن صاحب، په وروستیو کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دې ورسېږي.
بله، السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت، ځان ښې تورې جامې پر تن دي او تورې شنې چینا تپلکی پر پخو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم ښایي. د هر چا دا ماشوم وي د مهربانۍ د مخې زموږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي. روشن شماره: صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس. اتصالات شماره: صفر اته اویا اووه څلوېښت اته دېرش نه سوه یو نوی یو ځل بیا تکراروم صفر و نه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته اتصالات شماره صفر و اته څلور و درې اته نه نه یو روشان صاحب هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغو شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ د پاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې څوک اوري د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټیلیفون لیکي ته راغلی یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا پنځه کاله عمر لري. کولې او خسته ماشوم دې ننګراري لهجه لري. که دغه عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمارې ورته وایم: صفر و اته یو شپږ دوه درې دوه، یعنی صفر و سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش. افغان شماره ورته وایم: صفر و سوه څلور نخ سوه و څلوېښت نخ سوه پنځه څلوېښت، یعنی صفر و صفر څلور نخ څلور و څلور نخ څلور پنځه. او ایم پی این شماره دې واوري: صفر و اویا شپږ سوه دوه ویشت یو شپېته څلور شپېته، یعنی صفر و و شپږ دوه دوه شپږ یو شپږ څلور. پای کې روشن شماره وایم: صفر و سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا و اتیا، یعنی صفر و نه شپږ 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 اته څلور اته و. د واټساپ شماره هم ورته پای کې وایم، مخصوص هم ورلېږم. د واټساپ شماره د صفر و سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش، یعنی صفر و اته یو شپږ دوه شپږ دوه درې دوه. په دغه شماره واټساپ هم لرو. نو ښکلی او ښایسته ماشوم دی، که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واټساپ شماره مې هم ورته وویله. نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واټساپ هم اړیکه نیوي ستاسو ته. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته بیا چې اوري څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب، مونږ سره دغلته د تیرو یوې میاشتې نه را په دې خوا یو ماشومه ده. نو دغه چې زه د اته کلونه په عمر دی او لږ زره سبي غونته مشکل لري. کله کله وایي چې زه به هرات یم. نو دغه که د هر چا مهرباني دې وکړي مونږ ته په دغه شمېرو زنګ ووهي. د واټساپ شمېره ورته وایم، که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي: صفر و سوه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش. او بله شمېره ده: صفر واویا واویا څلور اتیا دوه سوه اتلس. او بل نمبر هم ورته وایم: صفر واویا صفر څلور نوي پنځه پنځوس پنځه نوي. مهرباني دې وکړي مونږ ته په دغه درې شمېرو باندې کولای شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. السلام
السلام علیکم روشن صاحب، سلام تاسو ته کوم. یو سلام د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته کوم، په دې هیله چې راته روغ جوړ به وي او د صحت سمې په مفرسان وي. زه کینه توفه یم د ننګرهار ولایت څخه. دغلته مونږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ مونږ په بازار کې پیدا کړی ده. او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي ډېرې بغارې وهي. نو کورنۍ ډېر ورته یادېږي. نو که دغه ماشوم در ته وي مونږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي. زه ورته د خپل د ټلیفون شماره وایم. زما د ټلیفون شماره ده: صفر اووه اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور. شماره ورته یو ځل بیا وایم: صفر اووه اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور. ډېره مننه تاسو د راډیو څخه کوو چې مونږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي. بیا ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، سلام د زړه کون کورګن کو تکوم دی له سیرو جو دا وخت مو په خیر. ما د مشقانین د کابل د هر قیمت څخه دا تمن یو ما شم په کله چې نظر نه میږي دا نقیب الله زید او ورته د پینځو کارو شاوخوا په عمر کې دی او خبرې مې ښکاله په ژبه باندې کوم خو ته دی نو که در څه ما په دې ته دغه شمېره باندې زنګ ووهي دا چې د ټلیفون شماره وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
داوه د پیدا سویو کسانو په باب ستاسو را رسیدلی پیغامونه اوس په هم راسو او ستاسو هغه پیغامونه به خپرو کړو چې تاسو په هغو کې خپل ورک سوي عزیزان لټوئ.
زلو پارکتای دی پکتیکا دی ولا احتیما دی مغا ما یو بچه ورکتا دی جمادات نامو باندی صدور می آسی که دی سور دا سو کلو دا کپ دغا شمیره باندی ما تا زنگ وکی کلار چه سرو پا دغا باندی ما تا زنگ وکوی سپر وو یو دو سپر پینز یو یو نه دا بل شمیره دا سپر وو شپاگ پینزل شپاگ نو و یو و سلام
سلامونه تاسو ته تاسو کوری ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه اخیله ده چې تاسو بخوی د ورکو ځان خبرونه په خیر پیل کړي. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوجو څخه ورک شوی اووه کاله عمر یې دی عصبي مشکل هم لري کار چاته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زمونږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ. اتصالات شمېرې دي 0   9 11 99 10 او بله شمېره ده 0 　  8 3 6 5 9. شمېرې یو ځل بیا وایم 0　  9 11 99 10 او 0　 8 3 6 5 9. روشن صاحب خیله ده چې زما پیغام بار بار نه شریکي تر څو یې دغه ماشوم پیدا شي او خپلې کورنۍ ته یې وسپارو تر بیا ښه وخت لوی الله مد.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو مینه والو ته نور الله هجران مکابل څخه زمونږ یو ورک عزیز د اکرام په نامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو عادي جامې پرتان دي کار چاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمېره 0　 9 55 9 55 10 6 5 یعنی 0　 5 15 9 15 9 10 6 5 یادونه دا د واتس اپ شمېره ده برا اتصالات شمېره 0　 8 11 9 40 یعنی 0િયા 8 11 6 5 4 9. بلا د انټین شمېره 0　 9 11 9 25 15 3 یعنی 0　 8 9 2 15 3 3. نو واتس اپ شمېره لګیان ته غواړم نو په ټلیفون کې کاریږي 0　 9 55 9 55 10 6 5 باقي تاسو ته واتس اپ پروګرام د خدای په امان.
سلامونه نیک هیله احترامات کلیوال هلک در سره په ښو عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زموږ د ترزوی وهاب د پلار نومي جلیل دی په ننګرهار ولایت کې نادرګه شوی دی. نو که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ما سره دې په دا یو شمېره اړیکه ونیسي 0　 9 15 2 8 2 4 2. یو ځل بیا یې وایم 0　 9 15 2 8 دوا سلور دوا ډیره مننه د ازادي رادیو څخه. سلامونه نیک هله احترامات روشن سے محترم تا تا او هغه خوږ چې وګ دی ازادي تقریبي ټول ته خاص سلام کوم. وخت بخیر. زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کمیول وسوري څخه در سره په اورکشي عزیزانو کې پیغام پریږدم. دا چې زموږ د تر زوی بلال د بلار نومي وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه درکه شوی دی. نو که هر چا ته پاره معلومات لمه سره به دا دو شمارو اړیکه ونیسي. پایل کې روشن شماره وایم 0 9 5 2 8 2 4 2. اتصالات شماره وایم 0 8 2 6 5 2 0 5. روشن شماره یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 0 8 2 4 2. ډېره مننه روشن صاحب.
سلامونه ګلونه احترامات تاسې ته او څوک چې غوږ دی ازادي راډیو ته کې به وي ټولو ته خاص سلام کوم. وخت مو په خیر. زه د ټلیفون په لیکه وصل شم ضیاءالحق امرخیل یم او بیا د ننګرهار ولایت او د کامې ولسوالۍ څخه یم. زما د کاکا زوی چې نوم یې دی خالد د سمندر اکا زوی دی او سمندر اکا اوس هم زما تر څنګ ولاړ دی. هغه یادونه کوي چې نن نه 20 ورځې مخکې د پاکستان ته مزدورۍ دپاره مې لیږلی وو او د کندهار ولایت د سپین بولدک کې نه درکه شوی دی. که هر چا ته د دې لږ په اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دغه درې ټلیفوني شمېرو اړیکه ټینګه کړي. لومړی اتصالات شمېره وایم 0 8 4 5 3 5 0. تکرار یې وایم 0 8 2 8 2 4 2 5 2 0 2 3 2 3 2 5. روشن شماره دته وایم 0 9 8 5 6 9 9. تکرار یې وایم 0 9 0 6 5 9 9. 0 8 9 6 4. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه. د خدای په امان.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي راډیو ته ټولو خوږو ته یو خاص سلام کوم. همدا وخت بخیر. یو ځل بیا ګډونوال شوم در سره. حسیب الله خاموش در سره یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم زموږ یو ملګری تقریبا دغه 4 5 ورځې کېږي چې تورخم ته د تک پر محل نادرکه شوی دی. دغه دوست زموږ جاوید نومېږي او د پلار نوم نوید دی. نو عمر یې تقریبا داسې یو 14 کاله کېږي. نو دغه جاوید هلک که هر چا لیدلی وي یا ورسره وي نو د مهربانۍ له مخې دې ما سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. زه پیل کې تلات شمېره یادوم، هم په واټساپ شته او په موبایل کې هم استعمالېږي. تلات شمېره وایم 0 8 9 9 5 2. روشن شمېره درته وایم 0 9 8 5 2. د اتصالات شمیرې تکرار درته وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن شمیرې تکرار وایم 0 9 2 0 4 8 5 6 2. اتصالات شمیره یو ځل بیا یادوم 0 8 9 9 1522. روشن سے محترم لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته یې داسې یو پروګرام په لاره اچولی تر څو پکې موږ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو. تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان.
السلام علیکم عبدالحنان مومنیم د کندهار ولایت. سلامونه درته مخکې نه وروره تاسو ټول قدر مونږ اوریدونکو ته زما یو د سرک سره رحیم الله په نوم باندې چې د لوګر ولایت نه کدې زما آواز اورید ما سره چې په همدغه شمیرو اړیکه ونیسي. شمیره د افغان بیسیم ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاش شپاش نه اته دری یو شپاش پینزه سپر و شپوشت اته نیبی یو دیرش پینزه.
بله السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست. تایه روشن صاحب تاسو سلامونه کوم. ستا د برکوستو عزیزانو ټولو دوستانو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست. محمد عیساق افغان یم له کندهار څخه. نو تایه روشن صاحب زموږ یو دوست ورک شوی دی. نو مساج پانه در اوسه نه دی پیدا شوی. نو تقریبا دغه دی څلور میاشتې زه میاشتې پرس پدې. نو تایه روشن صاحب زما پیغام لور واچوه. ډېره مهرباني بهشته زما پیغام راته نشر کړه. د سمیع الله په نامه دی د کندهار څخه درک شوی دی. نو چې هر بو مسلمان ته معلوم یې نو زما سره دې پر دغه ټلیفوني شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه به دا نمرې افغان بسمي شمېره ورته وایم 0 8 3 3 0 2 5. بل اتصالات شمېره ده 0 8 1 1 3 3 پاج دوا شمیره بیا ځل بیا لا ورته وایم 0 8 10 9 5. بل شمیره 0 8 1 3 4 5. نو پر دې هیله ته راشه ما پیغام ته نه شرک او زموږ سره دغه دوه سره پیدا.
درنو دوستانو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله شپه غواړم. مختم شه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 12 15.
پتال سنگی گند Thank you.